پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 12 بجې دی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکینزی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه په ځای کړي نه دي. په دې خبرونه کې د دې نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبانو تر اوسه له امریکا سره په موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پکتیکا د بکیخیلو په سیمه کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې او د امنیه قومندان یې وژلی دی. او د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. پر خبر نو اورید، امریکا د پوز د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه امریکا سره په کړي موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د موافقې له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کار کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له رسنیو سره خبرې کړي. ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2000 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې د میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول شرایط چې باید عملي کړي وای سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنګټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبانو نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کېږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي زه په دې اړه ډاډ نه لرم. د لوړ رتبه فوجي جنرال د مارچ په میاشت کې هم د امریکا کانګرس ته ویلي و چې طالبان له خپل اړخه پر کړو ژمنو عمل نه کوي او په دې اړه یې خپل اسناد او شواهد هم کانګرس ته وړاندې کړي وو. د کابل پولیس وایي چې د ښار په اتمه حوزه کې د وچسپکي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو بل زخمي دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرس نن په پیغام کې چې خبریالانو ته یې استولی ویلي چې چاودنه سهار ته 8 بجو په شاوخوا کې وسوه او د هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یوه شخصي موټر باندې سوې ده. دا چې ولې دا چاودنه سوي لا نه ده څرګنده او د دغې حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو د ښار په احمدشاه بابا مینه کې یو ماین پیدا کړی و چې په یوه بایسکل کې ځای سوی و او خونسا کړی و. د پکتیکا د بکیخیلو د سیمې د امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو مخصوصا په بکیخیلو کې پر امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
مستان اته بجې هلته جنګ شوی. د جنګ په نتیجه کې د دېغې ولسوالۍ قومندان د امنیت په شهادت رسېدلی او درې کسه زخمیان دي. ځینې شپږ نفره شوي، ځینې بیا زیات کسان شوي. دخل معلومات نشته خو مخالفینو ته یې هم تلفات ور اړولی.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. پکې خیل کسان د یوې ولسوالۍ اداري تشکیلات لري، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا رسمن ولسوالۍ نه ده ګڼل شوې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله څلور دغه غیر رسمي ولسوالۍ فعال دي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغېز په اړه ځانګړی بحث ولري. دا هغه هیوادونه دي چې پر اروپا د تیر اقتصادي بحران په وخت کې د نورې اروپا په مرسته وژغورل شول او حالت یې ډېر خراب و. او دا وار د کرونا ویروس د وبا له کبله بیا شاته تللی دی. اوس مهال د پرتګال د مالیه وزیر ماریو کنتینو د یورو ګروپ مشر دی چې د مشرتابه بلې دورې ته هم کاندید دی، خو د هغه کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسېږي. نو په نننۍ غونډه کې به د یورو ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو هم خبرې وسي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی. پرون د څو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا هر ورځ په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو بستری زیاتیږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پیښه د په بېساري ډول لوړی سوی وی. دا وروسته له هغه ده چې د مې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې توریستي او سیاحتي سیمو ته ولاړل. تگزاس، فلوریدا او د شمالي کارولاین ایالتونو کې هم پرون ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته په روغتونونو کې ثبت سوي دي. دا هغه ایالتونه دي چې په کومو کې په کور کې د خلکو پر پاته کېدو باندې بندیز یا د خلکو پر خلکو باندې ګرځ بندیز یې نرم کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې قبله 1,10,000 کسان مړه شوي دي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر داسې څرګند کړ چې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. په لاتین امریکا کې تر پرون پورې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي وو.
ازادي رادیو د خبرونی تمو یو ځل بیا زې سپات ساروان هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونی د سهار له اوده ماشام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنوي او اف ام 0.15 څپه اوري. د روانې خبرونی په دوام کې اوري، د امریکا د قواو مرکزی قماندان وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه نه دي پوره کړي. د جنرال مکنزی د څرګندونو چې زیات په دې خبرونه کې اوري، په کونړ کې یو وار بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی دی. په دې سربېره به واوري چې په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په دې هیواد کې د ملکي مرژوبلې په اړه اندېښنې په ډېری دو دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له موافقې وروسته ځینې چارواکي اندېښنه شي چې شاید طالبان هغه موافقه عملی نکړي چې د دوه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړي و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قومندان ویلي دي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواو مرکزي قومندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای وړاندې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,500 ته راکموي او دا کار یې تر مهال ویش وړاندې کړی دی، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکنزی وایي ټاکل شوی وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټد پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي، په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي، وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9,000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 12,000 ته رسېده. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکنزی لخپل مرکزی دفتر چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دادی چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیشي. او اوس صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلئ، پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې دوو لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع پخپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل، خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې یې څارئ چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې څلور غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشنبې په ورځ د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چېرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مو هم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. مکنزی ټینګار کړی چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلي دي. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي رولشانان نظیم سمون سره مرکه کړي. شاغلی سمون په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا دا هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي، ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دی راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ ایم چې داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوی دي. امریکا تر سولې وروسته هم افغانستان کې خپل حضور صفر ته نه رسي، بلکې دلته به استخباراتي حضور لري او د تهدید په وخت کې بلاغین استفاده کوي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دريږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي او افغانستان خوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خوره. نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر تر راټیټ کې نو دا دواړو لور په زیان ده. طبیعي خبره ده کچیر دا تعهدات چې هغه د دوه په تړون کې راغلی هغه عملی نشي نو دا تبن د سولې پروسې باندې اغیز لرلی شي، ځکه بې اعتمادي رامنځته کیږي. دا اوس خو طالبان فکر کوي چې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم وځي، نو کچیر دغه تهدیدونه موجود وي او طالبان د تیر په څیر له پخوا ترهګرو ډلو سره همکاري ته ادامه ورکوي نو امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو بانه برابرېږي، پلمه برابرېږي، بالاخره جګړه به بیا اوږدېږي. خو یو څه چې مخکې ما هم اشاره مخکې مې مرته اشاره وکړه، هغه دا چې یو شمېر طالبان له دې سره موافق دي چې تر یوې مودې پورې په افغانستان کې محدود شمېر بهرني ځواکونه پاتې وي، چې دا فکر کوم هغه د دوهې د تړون په زمایمو کې دا خبره منل شوې.
بله سموسب مننه کوم. یو بل پښتنه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې کابل ته سفرونه کړي دي، تاسو هم خبر یاست چې دوهې ته ولاړې، اسلام آباد ته ولاړې او بیا کابل ته راغې، تر هغه مخکې هم دغه سفر درلود، او د بین الافغاني خبرو د احتمال په اړه مثبت خبر لري، مثبت نظر لري، او همدارز تاسو شاهد یاست چې پاکستان مهم چارواکي کابل ته راځي او له افغان مشرانو سره ګوري. ستاسو په نظر دا څه معنا لرلی سي؟ آیا د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل سوی دی او یا داخليږي؟ ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریاناتونه ښکاري چې د سولې د پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او بالاخره ورځ په ورځ هغه خنډونه چې پخوا موجود و هغه لرې کیږي، او موږ یو څو قدمه نور هم بین الافغاني خبرو ته ورنږدې شوي. که چیرې دغه پروسه همداسې روانه وي نو موږ په لنډو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل شاهدان اوسو. هغه اساسي خنډونه چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لورې د تاوتریخوالي زیات د لو چې هغه د پروسه ورس پور زندول اوس د ښکاری چې د تاریخوالي کچه راکمه شوی، او بل طالبان ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د کډاره خوش سین او د بین افغانی خبرو ته زمينه برابر کړ. تقریبا دا شرط هم پوره شوی ده، د 3000 په شاوخوا کې بندیان خوش شوی او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوزلو درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دي ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوی دي، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلزاد حمله افغان رهبرانو سره څو ناستې کړې دي. نو له دې ښکاري چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي، او همزمانه پلاوی هم دې ته چمتووالی نیسي، افغان پلاوی چې دوهې ته لاړ شي. فکر کوم لومړنۍ ناست په دوهه کې ترسره کیږي، نو ظاهرا هغه خنډونه ټول منځه وړل شوي دي، او داسې ښکاري نښې نښانې داسې دي چې په راتلونکو دوه اونۍ یا درې اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نو که چیرې بین الافغاني مذاکرات پیل شو، مې شته چې هلته نور پرمختګونه هم وشي، ځکه چې په لومړی دو ناستو کې بلته د باور فضا یا د اعتمادسازي کیږي، لغه وروسته بیا هغه اساسي مسایلو ته ځي، او بیا به د اوربند بحث مطرح کیږي چې دا یو په بل پسې تړلي هغه دي پړاو نه دي.
د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس په هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندوز ولایت د سپینزر تصدۍ د بیا رغونې چارې پیل شوې. د کندوز د ښار جوړولو او ځمکو رئیس محمد هارون عارض بیگی وویل چې د سپینزر تصدۍ پر جوړولو به شاوخوا 1900 میلیونه افغانۍ ولګول شي. د کندوز د سپینزر تصدۍ ریاست 50 کاله مخکې په فعالیت پیل کړی و چې شاوخوا 3000 کارګرو به پکې کار کاوه، او د افغانستان په کچه یو مهمه او ستره فابریکا بلل کېده. په دغه تصدۍ کې د صابون، غوړیو، کنجاړې په ګډون لسکونه قلمه بلابل توکي تولیدېدل، خو د کورنۍ جګړو له امله ویجاړه سوه. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د سپینزر تصدۍ په کندوز کې په تیره بیا په شمال زون کې یوه مهمه فابریکه ده چې د مرکزي حکومت په همکاري به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د هوایي پروازونو د متوقف کېدو له امله 30 میلیونه ډالر عواید راکم شوي. د دغه ریاست وین محمد نعیم صالحی نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه عواید به د افغانستان له فضایي حریم څخه د نړیوالو پروازونو د تېرېدو له درکه ترلاسه کېدل. د ښاغلي صالحی په خبره د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایي فضا 350 پروازونه تېرېدل چې له هر پرواز به افغانستان $100 ترلاسه کول، چې اوس دا شمېر په ورځ کې 500 پروازونو ته راښکته سوی. نوموړی زیاتوي چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان ملکي چلند په عوایدو ناوړه اغېز کړی او دغه اغېز په مستقیم ډول په ملي عوایدو هم تاثیر لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو پروازونو له ډېرېدو سره یو ځل بیا د افغانستان هوایي عواید یو څه زیات سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ اته څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، یو ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 473 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع په متحدو ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام کې د یو شمېر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوي چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. په دې منځ کې د امریکا د ځایي وګړو فعالانو په میناسوټا ایالت کې د امریکا د لوی وچې د کشفونکې کریستف کولم مجسمه هم ویجاړه کړه. همداراز د هغو نښتو او وبخشي او همدارس د هغو نخو او سمبولونو لري کول هم پیل شوی دی چې د توکمیز توپیر ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنجشنبه د ایټالوي سیاح کریستوف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تېره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلور لارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه څو ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د میناسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریستف کولمبوس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانۍ مخې ته دا درې متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په میناسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریستف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو څو ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوې دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې وویل له څه باندې دوو اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمېر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاروه. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنګټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهرچیانو پر لیکو ورګډ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوي. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د 11 مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نفترایت او کرومایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. دوی وایي رایستل کیدونکي نفترایت او کرومایت په قاچاقي لارو ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د تودوخې په مقابل کې زیات مقاومت لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري راپور واورئ.
له کونړ یو وار بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده خو مخه یې نه نیول کیږي. د کونړ سیمه ییز چارواکي هم مني چې دغلته غیر قانوني کیندنې کیږي خو د مخنیوي په برخه کې یوازې په ژمنه بسنه کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکي یې راوباسي او په پټه توګه ګوانډي پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي محمد صابر او عرفان الله وایي
چنچنو پسیما کی نفرایت او کرومایت رویستل کیگی او قاچاق کیگی. باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمني ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي. د دې
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګه تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم دغلته د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه یې ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
خبر ورکول کیږي خلک تښتي او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي. په هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس مو په نوې نظامي جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر او هم مو مرکزي حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازمي طرحې هم لیږلي دي.
په کونړ کې د قانون او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په افغانستان کې داسې ډیر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو کانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکي غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه یې د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمو شخله ازادي راديو اورید. ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني څپه دوله شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اورید. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکشي شزي پروګرام لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو بجو تر څلورو بجو ترمنځ د ازادي په چپو کې خبرونه لرو. په لومړي ساعت کې به زه ستاسو کوربه یم او په بل ساعت کې به ظریف نظر. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوع در اعلان کړم،